امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 6 بجې کیږي. نن شنبه ده، د 2018 کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي په تیرو 9 کلونو کې سږ کال په افغانستان کې ډېرې وسلوالې جګړې او نښتې سوي دي، او روسیې د امنیت شورا هغه پریکړه ویټو کړه چې امریکا وړاندې کړه. دا او ځینې نور راپورټونه په دې خبرونه کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د کاناډا د هلیفیکس په امنیتي کانفرنس کې چې پرون د جمعې پورس پیل سو، د افغانستان ټینګار به د تروریستي ډلو د پټنځایونو له منځه وړل او د ملاتړو په ملاتړو یې د فشار په زیاتولو وي. دا خبره د اجرایي ریاست د مرستیال بیان جاوید فیصل د جمعې پورس ازادي رادیو ته کړي چې په اویلی چې په دغه کانفرنس کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله به خپلې غوښتنې د نړۍ له استازو سره شریکې کړي. د هلیفیکس په امنیتي کانفرنس کې هر کال د نړۍ شاوخوا 300 چارواکي او امنیتي کارپوهان ګډون کوي او د جګړې د مخنیوي او د سولې په اړوندو مسایلو پکې خبرې کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چاو په خپل یو تازه راپور کې وایي چې په افغانستان کې 6 کال جنگ زور اخیستی او کچه 15 چنده زیاده شوې ده. د ملګرو ملتونو د اداره وایي یوازې د جولای د میاشتې د سپتمبر پورې په افغانستان کې په اوس ډول هر ورځ 80 وسلوالې نښتې ثبت شوې دي چې په تیرو شپږو کلونو کې دومره زیاتې پېښې نه وي ثبت شوې. د ارجنټینا سمندري ځواک وایي چې یو پتل چې 44 د عملی غړي پکښې سپارول د یوه جنوبي ساحل ته نږدې له درکه سوی دي. سمندري ځواکونه ویل دي چې د پتل سره له تیرو 48 ساعتونو راهیسې اړیکې شلیدلې دي او د لټون لپاره یې پراخ عملیات پیل کړي دي. د سمندري ځواکونو ویان اندریک بالبی خبري کانفرنس ته وویل چې موږ په دې نه یو توانېدلی چې پتل پیدا کړو او نه یې په رډار کې موندلی سو او نه مو په سترګو لیدلی دي. هغه زیاته کړه چې آخري ځن دی د چهارشنبې په ورځ د پتل سره اړیکې نیولې وې. د استوکو د چد لبنان صدر اعظم سعد حریری به د جمعې په ورځ ناوخته پاریس ته ورورسیږي. دا د مندني ختیځ هیواد د لبنان په لبنان کې راپیدا شوی سیاسي بوران کې ورستۍ پړاو دی او د فرانسې جمهوریس ایمانوئل ماکرون غواړي چې د حل یو لارې راوباسي. حریری د دې میاشتې په پیل کې د سعودي په یو ټلویزیون کې د وینا کولو پر مهال ناڅاپه خپله استعفا اعلان کړې وه. حریری به نن د شنبې په ورځ د فرانسې د ولسمشر په ماڼۍ کې د ښاغلي ماکرون سره ملاقات وکړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویل دي چې د ملاقات وروسته به د غدوان مشرانو کورنۍ د یو د هغوی سره یو ځای سي او د غرمې ډوډۍ به وخوري. تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې د غدوان مشران به د ملاقات وروسته د رسنیو سره خبرې وکړي او کنه. ښاغلی ماکرون د جمعې پر ورځ په سویډن کې ویل چې د حریری هرکلی به د لبنان د صدر اعظم په توګه وکړي، ځکه چې د هغه استعفا لبنان کې نه ده منل شوې. هغه دا هم ویل چې حریری به په راتلونکو څو ورځو کې او یا اونیو کې لبنان ته هم سفر وکړي. په سوری کې د جمعې په ورځ د موټر بم چاودنه سوي ده چې 40 ځای بې ځای سوي کسان پکې وژل سوي دي. د دغه برید پړه د اسلامي دولت ډلې پر وسلوال واچول سوي ده. په سوری کې د بشري حکومت د څار ډلې ویل دي چې په برید کې 65 کسان وژل سوي دي او دا هم ویل دي چې په قربانیانو کې 12 ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ د زیمبابوې له مقاماتو وغوښتل چې د خپل اساسي قانون سره سم ډېر ژر په دغه هیواد کې ملکي حکومت جوړ کړي. شاغلی ټیلرسن په داسې حال کې په زیمبابوې کې د ملکي حکومت د جوړېدو خبره کوي چې د دغه هیواد جمهور رئیس رابرټ موګابي د پوځیانو تر څار لاندې دي. شاغلی ټیلرسن چې د افریقایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې ول چې د امریکا متحده ایالات لیواله ده چې د زیمبابوې سره د ډیموکراسۍ په لور په عبوري مرحله کې مرسته وکړي. روسیه د جمعې په ورځ یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د هغې تحقیقاتي ډلې چې په سوری کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو د استعمال پلټنه کوي د کار موده غځولې ویټو کړي. دا یولسم ځل دی چې روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له خپل ویټو واک څخه کار اخلي چې د خپل متحد سوریې پر ضد د امنیت شورا اقدام مخه ونیسي. د امریکا او جاپان سمندري ځواکونه د شمالي کوریا ته د خپل نظامی قوت د ښکارولو لپاره په د اوکیانا په د ټاپو په شاوخوا کې ګډ پوځي تمرینات پیل کړي دي چې لس ورځې به دوام وکړي. د غزواکونه به دغه راز د یکشنبې په ورځ د ختیځ چین په سمندرګۍ کې په جلا ډول په کلنی تمرینات کې هم برخه واخلي. د عراق دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف یې ملاتړ کوي، د داعش له وسلوالو سره هغه وروستی کلی هم ونیو چې تر اوسه د دوی په لاس کې وو. د داعش له جنګیالونو د روا شارګوټي نیول په داسې حال کې کیږي چې د دې ډلې خلافت د سوریې او عراق د سره دواړو غاړو ته د پرزیدو په حال کې دی. په عراق او سوریې کې د اسلامي دولت ډلې د تهاجمي عملیاتو وروسته اوس داعش د خپل خلافت 95% خاوره چې د 2013 کال راسې په واک کې و د لاسه ورکړې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واورېدل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوایي په تیرو 9 کلونو کې 6 کال په افغانستان کې ډېری وسلوالي جګړې او نشتې سوي چې له امله یې د هیواد یو ځل بیا په جګړه کې د شکیلو هیوادونو په ډله کې شامل سوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې 6 کال د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې 12% زیاتوالی راغلی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وچاوي چې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی چې لامل یې دا هیواد د جګړې څخه د وتلو هیوادونو له ډلې وتلی او یو ځل بیا په جګړه کې ښکېل هیوادونو په ډله کې شامل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وچا د 3 اکتوبر د میاشتې په رپورټ کې چې 3 ورځ خپور شوی ویلي چې یوازې د جولای له میاشتې د سپتمبر تر میاشتې پورې په 60 ډول په افغانستان کې هره ورځ 30 پورې وسلوالې نښتې ثبت شوي چې په دغه هیواد کې په 3 شپږ کلونو کې تر ټولو ډېرې ثبت شوي وسلوالې نښتې دي. وچا په دې پورکی ویل شي د ملګرو ملتونو د 2013 کال ستراتیژیکي ارزونه افغانستان د جګړې له حالت د وتلي هیواد لکه چې په جګړه کې ښکېل هیوادونو په حالت کې شامل کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د دې ریپورت لمخې د روان کال په 3 میاشتو کې په افغانستان کې 2900 نختی ثبت شوي چې د 2013 کال پرتله 15% زیات دي. په دې ریپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د جګړو پراخېدل چې په کابل کې د مذهبي توتريخوالي سره مل وو د جګړو په دواړو خواو کې په زیات شمیر د ټپیانو د ټپي کېدو سبب شوی دی. د اوچا د ریپورت پر اساس په افغانستان کې د دې ادارې روغتیایي همکارانو د 9000 ټروما پیښو د سب ریپورت ورکړی دی چې د 2014 کال د همدې مودې پرتله په دغو پیښو کې 20% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د دفاع وزارت هم سکل د تیر کال پرتله د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې تر 12% پورې زیاتوالی تاییدی. دغه وزارت وایي جنرال دولت وزیری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دې د امنیت چې سکل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو بریدونه سخت هم وو.
ما به یې شکل تایید میکنیم چې تحرکات دښمن امسال شدید بود.
جنرال وزیری ویل زید په دې شکل تاییدوم چې د دښمن تحرکات سکل سخت او ډیر وو او د سیمې استخبارات هم د دښمن تر شا ولاړو. هغوی غوښتل چې تروریستي مرکزونه د افغانستان په دننه کې جوړ کړي خو له نیکه مرغه په خپل پلان کې ناکام شول. همداشان جنرال وزیری ویل چې وسوال مخالفان هڅه کوي چې خپل مرکزونه له پاکستان څخه افغانستان ته انتقال کړي. جنرال وزیری ویل چې افغان ځواکونه هر ورځ د 300 ترمنځ پوځي عملیات ترسره کوي او هم هر شپه د 1 څخه تر 5 پورې د شپې عملیات ترسره کوي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د سیمې هیوادونه هڅه کوي د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي له ماتې سره مخ کړي. د افغانستان د پوځي چارو یو کارپو جنرال اتیکولا امرخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د همدې له امله دغه ستراتیژي د اعلان وړاندې د سیمې هیوادونو د افغان حکومت وسلوال مخالفان په افغانستان کې پراخه بریدونه تحصولي دي.
دا جنگ نیابتي ده په افغانستان کې نورو د اهدافو لپاره ده. د هدف د جنگ معلوم نه ده. په هر صورت باندې دا له څلوېښت کلو په دې خوا روانه ده او اوس خو رقابتونه شروع شوي دي. د امریکا او د روسیې له یوې خوا نه، د ایران او د امریکا له بلې خوا، د چین هم له خپلې خوا رقابتونه دي. هر یو کوشکي چې افغانستان کې د جنگ هلته اوسي او د دې خاورې ته سرایت ونه کړي.
جنرال امرخیل د پاکستان، چین او روسیې نږدېوالي ته اشاره کوي او وایي چې اوس د وسلوالو مخالفانو جنګي تکتیک کې هم یو څه بدلون راغلی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د هاروی له طوفان څخه څه باندې 2 میاشتې تیرې سوي دي چې په درست هیوستن او د ټکساس په ختیځ کې په لسګونو زره کورونه تباه کړي یا یې ویجاړ کړي دي. توقع ده چې د دغو کورونو پاکول به 6 میاشتې وخت ونیسي او له کترینا له طوفان څخه یې زیات زیان رسولی دي. د بیا ودانولو دغه کوششونه د امریکا په تاریخ کې ډیر ګران تمامیږي. غیر قانوني کارګر او د امریکا د څلرم لوی ښار د بیا ودانولو یو برخه ده. دوی د بیلابیلو خطرونو باوجود دا کار کوي. د امریکا ژغ خبریال رامن ټیلر په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
د هیوستن له خان د سیلاب بو وتل دي، مګر په شاوخوا کې چڼې سلاشته د نه پاکولو علت د کارګرو کمښت دی، چې دا د غیر قانوني کارګرو لپاره یو فرصت هم دی. د دغو کسانو په شان چې د یو داسې تیریدونکي موټر لپاره د ودانۍ د موټرو په تمځای کې انتظار ایسته، چې داسې کارګر پیدا کړي چې کورونه ړنګ بیا ودان او رنګ کړي. د ټیکساس لږ تر لږ 8% د کورونو د جوړولو بشري قوه غیر قانوني کارګر دي. دوی نه یوازې خپلو هیوادونو ته د لیږلو د خطر سره مخامخ دي، بلکې کار یې په خپله خطرناک دی. د ټولنې منتظم موریسو ایګل اسیس وایي ډیر غیر قانوني کارګر خپل د زیاد کار حقوق نه پیژني او په دوی باندې زیات اغیزه کوي. د کارګرو د دفاع د پروژې منتظم موریسو ایګل اسیس وایي دوی تنفسي آلات نه لري، دوی دستکش نه لري، دوی د اوسپنې خولۍ نه لري، او دوی هیڅ داسې څه نه لري چې خپل کار ورباندې وکړي او د بکتریا نه خپل ځانونه ورباندې وژغوري. د ستر هیوستن د ودانونکو د ټولنې غړی راب هیلر وای دی او د دغه ټولنې نور غړي چې کله چې څوک استخداموي نو لوړ معیارونه په نظر کې نیسي، مګر د هغو ستونزو نسبت چې غیر قانوني کارګر ورسره مخامخ دی د دوی د زیږیدنې د هیواد اقتصاد او روغتیا ته ورکوي. د کورونو د جوړولو او نوي کولو څښتن راب هیلر وای
The standards and practices there are much lower and virtually non-existent when it comes to a lot of respects to, you know, such types of regulation for personal safety and maybe just not an awareness.
میارونه او کارونه په ډیره ټیټه سطح دي او واقعا هیڅ نشته د شخصي ژغورنې لپاره چې دا رنګه مقررات په نظر کې ونیول شي او ښایي چې پوهاوی ونه لري یا هغه خطرونه ستایي چې دوی ورسره مخامخ دي. په خاصه توګه دوی د هغه څه سره مخامخ وي چې دی ورته د چټل اوبو معجون کیمیاوي مواد او د سیلاب اوبو وای. د هغو کارګرو لپاره چې کمې تنخواګانې لري اکثره وخت کوشش کوي چې خپل کورونه جوړ کړي. د خطرونو باوجود په دوی باندې فشار دی چې پاک کار وکړي. السا ایساو لاچی د هیوستن د پاکولو شرکت لري او وای
Queremos trabajar, ¿verdad? Y nos sentimos bien porque hay mucho trabajo. Pero a la vez vemos de que el trabajo está muy, ¿verdad?
من غواړو چې کار وکړو او من ښه احساس کوو ځکه چې ډیر کار دی، مګر په عین وخت کې احساس کوو چې دا ډیر خطرناک هم دی. کورنۍ ځینې غړي په دې باره کې اندېښنه لري. د تعمیراتي کارګرو مور برنادینا رودری اګوویز نه وایي ما ته تلیفون وشو او چا راته وویل چې دوی هلته نور نشته چې دا زما لپاره ډیره ویره وه. په داسې حال کې چې ساعتونه تیریږي د موټرو په تمځای کې کارګر د ټپیانو د نږدې پیښو کیسې شماري، مګر دوی لا تر اوسه انتظار وباسي چې هیله لري کار به پیدا کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د کونړ د کلیوالو خلکو د اقتصادي رشد لپاره 3000 چرګوړي توزیع شوي دي، ترڅو د چرګانو د روزنې د کار کولو په صنعت کې پراخوالی راسي او د بې روزګاره خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر سي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري. د افغانستان په ختیځ کې کونړ یو غرنی ولایت دی. د دې سیمې د اکثر اوسیدونکو کسب و کار مرغداري او مالداري ده. په دې وروستیو وختونو کې په دې ولایت کې د چرګانو د روزنې صنعت ښه سوی دی او د دې ولایت د کرهڼې او مالداري ریاست وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې د مرغانو د روزنې 350 فارمونه او څه کم 2000 ښځې او نارینه په دې کار بوخت دي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی تیر ورځ د کونړ د ولایت د دوو ولسوالیو کلیوالو کورنیو ته د اقتصادي رشد لپاره چرګوړي توزیع کړي دي، ترڅو د چرګانو د روزنې د کار کولو په صنعت کې پراخوالی راسي او د بې روزګاره خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر سي.
کلینیکونه وسایر کلینیکونه چې د مالدارۍ په برخه کې حیواني کلینیکونه دي او د کنر جلسګونو ولسوالیو کې به نوبتوار ګرځي د امراضو تشخیص بکو او معالجه بکو او د هغې دتبه واکسین او نور ضروري ادویات ورکول کېږي چې تقریبا مجموعي بودیجه د هغه دوه امبولانسو دوه میلیونه افغانۍ ده. دوهمه د نورګل او چوکۍ ولسوالیو کې زرو کورنیو ته واړه فارمونه په اصطلاح کورني فارمونه د چرګانو ایجادېږي چې تقریبا هر کورنۍ ته دېرش قطې ښځینه چرګې چې د هګیو چرګې د دا ورکول کېږي د هغو سره په څنګ کې شپږ قلمه اجناس چې په هغې کې تقریبا شپږ بوجې غذایي مواد د چرګانو شامل دي، ټانکۍ یا ذخیرې د اوبو دي.
د کونړ د ولایت د نورګل د ولسوالۍ اوسېدونکي وایي
فایده خوب معلومی روش خو صفه خو یو مصرفیت دی بس دی غریب خلکو تیرا لگه کرده دی ولی نو ولی نو حکومت نو خوشحاله دا خو چه فایده خو دا یو مصرفیت تیرا لگه برابر کنو چه
سید اکبر آواز دی پیس کوا
معلوم سید اکبر دا سید چیریز بایی دی چوکی دا ولسواله و سید اکی
خا دا دغه پروژه چې دلته راغلی ده دغه پروژه را ده اول تشریح کړئ چې دا پروژه څنګه پروژه ده په دې کې نوم لیکل شوی ده
دې کې چې زموږ نوم لیکل شوی ده ډېره ښایسته پروژه ده ډېر د قدر د عزت پروژه ده ښه خلک دي درانه خلک دي د عزت خلک دي زموږ ټول قدر عزت کوي هغه کوم سهم چې زموږ دی هغه موږ ته په هغه وخت سره رارسوي راکوي بس دا د پروژه هم دا د چرګانو پروژه ده چې موږ له پکې دېرش چرګان راکوي نور سامان یې مکمل راکړی دی او هر څه مکمل دی انشاءالله خو په دې چې دا زموږ دپاره ډېر یو کومک دی که چېرته دا چرګان هګۍ واچي او دا موږ په هغه شان سره وساتو او برابر یې کړو او بیې خرڅې کړو که نور څه د مکتب د ماشومانو خو څه جامې او مثلا ډېر ډېر تکلیفونه بیا د ماشومانو رفع کېږي.
د کونړ د ولایت اوسېدونکي خصوصا په لیرو پرتو سیمو کې وایي چې د چرګانو د روزنې کاروبار مخ په لوړه روان دی او د دې خلکو لپاره ډېر ښه کاري فرصتونه دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
روسیې د امنیت شورا هغه پریکړه ویټو کړه چې امریکا وړاندې کړه. که دغه پریکړه تصویب سوی وای نو په سوریه کې به یې د کیمیاوي وسلو په باره کې بین المللي تحقیق ته پراختیا ورکړې وای. د امریکا ژغ خبریال مایکل براون په دې باره کې دا راپورټ رالېږلې دی.
د امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې د روسیې پریکړه رد کړله چې لږ تر لږه نه رایې لاسته رانه وړلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی وایي
Russia has killed the joint investigative mechanism, which has overwhelming support of this council. And by eliminating our ability to identify the attackers, Russia has undermined our ability to deter future attacks. Assad and ISIS will no longer be on notice for the use of chemical weapons.
روسی د ګډ تحقیق هغه میکانیزم نوویټو کړ چې دغه شورا یې په اکثریت سره ملاتړ کړی و او په دې سره زموږ هغه قابلیت له منځه ولاړ چې د حمله کوونکو هویت مو ورباندې معلومه و. روسی زموږ هغه قابلیت ته هم تاوان رسولی دی چې د راتلونکو حملو مخه مو ورباندې نیوله. د روسیې په نننی اقدام سره به اسد او د اسلامي دولت ډله معلومه نه شي چې د کیمیاوي وسلو نه کار اخلي. د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکي د سوری پوز ملامتوي چې د زهرجن ګاز نه کار اخلي او وای یا غه نه الوتکې لري نه نه دې قابلیت لري چې دا رنګ حملې وکړي. سوریا وای مخالفین چې دا ورته تروریستان وای د دغو حملو مسؤل دي. له بلې خوا د امریکا غه خبریال مایکل براون په خپل یو بل رپورټ کې وای کېدای شي چې په درو خبریالانو او د دوی په موټروان درې کاله د بند سزا وخیږي چې هیواد ته د ډرون د الوتکې په راوړلو سره د میانمار د صادراتي او وارداتي قانون نه سرغړونه کړې ده. دا د هغه مستند فلم یوه برخه ده چې دوی د ترکیې د دولتي تلویزیون ټي آر ټي لپاره جوړوه. دغه خبر اعلان چې د سنگاپور، ملیزیا او میانمار دی تیره میاشت د میانمار د پارلمان د وکیل سره د مرکې نه وروسته په پایتخت نیپیداو کې توقیف شلو او وروسته یې ډرون د پارلمان ودانۍ ته راوړ. د ملیزیا خبریال اموک چویی انوای
I think it's quite a heavy sentence for us and we were actually hoping for a fine for our first offense and we hope that this the case today will be completely dismissed against us on Monday.
زه فکر کوم چې دا زمونږ لپاره ډیره درنده سزا ده. مونږ واقعا هیله لرو چې مونږ نه نقدي جریمه واخستل شي. دا زمونږ لومړی سرغړونه ده او زه هیله لرم چې زمونږ پر خلاف دغه لګول شوی دعوا به د دوشنبه په ورځ لغوه شي. دوی د هیواد د الوتکو د 1940 کال قانون نه د سرغړونې له کبله لا پخوا په دوو میاشتو بند باندې محکوم شوي وو. د ترکی دولتي تلویزیون ټی آر ټی وای دغو خبریالانو ضروري اجازه اخیستې وه چې خپل مستند فلم جوړ کړي، مګر د بندي کولو مامور ویلي کله چې دوی هیواد ته راننوتل په هغه وخت کې د ډرون په باره کې څه نه و ویلي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
چیډونکو د امریکا د ازادۍ د اعلان اصل سند د برتانیې په یو کوچنی شار کې ومونده. د خبریال فرن رابینسن د رپورټ غټی کې به سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
د امریکې د هاروارد د پوهنتون دو محققینو میرمن ایملی سنف او میرمن ډانیلی آلن له ډیرو اوږدو څیړنو وروسته د امریکا د ازادۍ د اعلان یا ډیکلریشن آف انډیپینډنس دا نایابه نسخه چې پر یوه روغانی پوستکي باندې لیکل شوی سکال په اپریل کې د جنوبي انګلینډ د سیسکس په ښار کې واقع د چیچستر د کوچني ښارګوټي په آرشیف کې وموندله. تر اوسه د امریکا د ازادۍ د اعلان صرف یوه کاپي موجود ده چې د واشنگټن ډي سي د ښار په ملي آرشیف کې ساتل شوی. د بوسټن ګلوب د ورځپاڼې د رپورټ له مخې فکر کیږي چې دا نسخه اصلا د ډیوک آف ریجمنډ په نوم د یو مشهور برتانوي سیاستپوه ملکیت و او فکر کیږي چې د 1980 میلادي په لسیزو کې خپل شوی. ډیوک آف ریجمنډ چې د برتانوي استعمار په ضد د امریکایانو د ازادۍ د جنگ ملاتړ کو په ریډیکل ډیوک باندې هم شهرت لرو. دواړه امریکایي محققان وای کوشش کوي چې د اصلیت د شک کولو په خاطر د برتانوي مامورانو او د امریکا د کانګرس د کتابخانې د ماهرانو په مرسته په دې نسخه باندې یو لړ ازموینې سرته ورسي او اصل نیټه تثبیت کړي. د متحده ایالاتو د ازادۍ د اعلان وروسته دریم کینګ جورج په شمالي امریکا کې حکومت کاوه. د متحده ایالاتو اولس د جورج واشنگټن په مشرۍ په 1980 میلادي کال کې د جولای په 4 د برتانیې خپل ازادي اعلان کړه او د انقلابي جنگ په پای کې 1983 میلادي په کال کې د ټریټي آف پیس یا د سولې موافقه د برتانویانو او امریکایانو ترمنځ لاسلیک شوه.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د خوست اهنګاران ویلي دي چې کاروبار زیانمن شوی. اهنګاران د خپل کاروبار د پرمختګ لپاره د ځینو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه لري. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
شاوخوا 50 کلن همیشګل په خوستکار کې د هنګرۍ دکان لري. تور کلی پرتنوی او کاری ورځ د سکرو په اور اوس پنی ګرموي او بیا ترې د استفادې وړ مختلف شیان جوړوي. د همیشګل دکان ته په ورننوتلو سره مو ولیدل چې یو تبرې د سکروټې په شان ګرم کړی و. په امبورې کلک نیولی او بیا یې په سندان په یوه تیره اوسپنه پرې کاوه. ور سره بلکس له پاسه د پلک گزارونه ورکول.
بس وطن کې چې کوم شی لګیږي په شوا ټول شی نه جوړایي موږ داسې وخای چې اندازه سل قسمه شی زه جوړو. انداسې نه دغه یو قسم چې کوم د کنډا موږ وطن خال د پټې کې دغه پیلې په جوړوي خور وروړي این مثال سره پیرخاری ماشی پورا کور کې چې چکر دې پورا د اور دې پورا
دا محل په خوست ښار کې د هنګرۍ لسګونه دوکانونه فعالیت لري. یو بل هنګر سلیم وایي چې که څه هم په زراعت، مالدارۍ او ځینو نورو برخو کې د دوی پر تولیداتو اوس هم تکیه شته، خو په ټولیز ډول د کاروبار مزه یې ډېره نشته. سلیم یوه بیلچه په اور ګرمه کړې او د سندان د پاسه یې په څټک وهله. سلیم وایي چې د خپل کاروبار د لا پرمختګ لپاره لومړی برېښنا او بیا نویو تخنیکی وسایلو ته ډیره اړتیا لري.
کاروبار هم مخکې خو د مخکې په طلب باندې اوس ډېر کمزورې شوی ده. سر راغلی دی کاروبار ډېر مخکې موږ ورځې 2000-3000 روپۍ بچت کولی، اوس 1000 روپۍ نشو کولی. اوس پنه خو دلته کباړ کې خو لرګي دغې ځای دي او موږ ټول سامان چې د خپله جوړوو او موږ سره وسایل نشته، مشینري نشته. سره که چیرې موږ سره وسایل وای نو موږ به نور پرمختګ هم کړی وای.
د اهنګرانو په وینا د دوی د کاروبار د لا ښه پرمختګ لپاره اړینه ده چې هم برېښنا ولري او هم مناسب پراخ ځای ورته غوره شي څو وکولی شي په آزاد ډول فعالیت پکې وکړي.
غوښتنه خو دغه لري پوه شوې چې مثال عین مو ستا د کوم دی بجلی زه نه لرم چې مو بجلی لرلی پوه شوې مو دغومره کاروبار نورم جوړ که زه د دوه شم چې مې تلګولي دي پوه شوې یغ نه کوم دی کنه آی پی ایس ولګوم دوه ګنټې کورس نه وکم آی پی ایس کور پرېږدي که بجلی مکمله تکمیل وای صحیح وای دغومره مې کاروبار جوړ کړو.
سره له دې چې په دې وروستیو کې افغانستان هم په هره برخه کې د نوې ټکنالوژۍ څخه برخمن کیږي، اوس هم په دغه هیواد کې د زراعت او مالدارۍ ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې د اهنګرانو ونډه د پام وړ ده.
د پرمختللو ټکنالوژۍ سره په څنګ کې د عادي وسایلو ته هم ضرورت دی. مثلا مونږ یو مثال وایو د ودانیو په جوړولو کې د پخونو د ابزارو څخه د دې وسایلو څخه کور اخیستل کیږي، یا د داړو رسیو په جوړولو کې، حتی د ښار نه نیولې تر کلو پورې چې هلته کلو کې هم خلک په ډېرو ډېرو برخو کې د دې نه کور اخلي.
اوس مهال د اهنګرۍ زیاتره دوکانونه د خوزکار د قومندانۍ په لاین کې فعالیت لري، له دې کبله چې دوکانونه یې تنګ دي خپل ډیری تولیدات او تخنیکی وسایل په پیاده روانو کې ایښي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې د مهاجرونو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی، نو ورسره د دوی ضرورتونه هم په نړیوالې مسالې بدل سوي. په دې نږدو ورځو کې دلته د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې د جورج میسن د پوهنتون شاګردانو د نړۍ د مختلفو برخو د بېکورسو خلکو دپاره مرستې راټولې کړې وې. نور تفصیل د خبریالي جونسو په رپورټ کې واوري.
د پوهنتون شاګردانو په لیلیه کې یوه کوټه دې ته ځانګړې کړې چې هلته وریجي او لوبیا په خلطو کې اچوي او د نړۍ د یوې برخې مهاجرینو لپاره لیږي. د دې مرستو راټولونکو یو غړی بریډ میلر وایي چې
We are packing 40,000 meals for refugee families in the Middle East.
موږ څلوېښت زره کسان ته چې په منځني ختیځ کې خوړو ته په تمه دي پاکټونه تیار کړي دي. موږ یو بکس کې د یوې کورنۍ لپاره چې 15 غړي لري د یوې میاشتې د ضرورت خواړه اچو او موږ داسې 280 بکسونه تیار کړي. د مهاجرینو لپاره د خوړو د راټولولو او سنبالولو دا کمپاین چې د جارج میسن پوهنتون د هغې ځانګړې اونۍ یو برخه ده چې د لو ویک یا د مینې د اونۍ په نوم یادیږي د تیرو وو کالونه دوام لري. بریټ میلر په دې اړه وایي چې
We gather as many students as we can. We have Jewish groups partnering with us, Muslim groups, we have
من کوشش کوم چې زیات نه زیات شاګردان را سره د کمپاین کې ملګری شي. من لوبغاړي لرو، مدني فعالان هم را سره ملګری دي او نور هم کوشش کوي چې ټول پوهنتون را سره هم د کار کې ملګری شي چې نور نړۍ ته مو د خیر یو پیغام ورسیږي. د مینې دغه ونۍ د کمپاین د کال 2013 نه هر کال کیږي او هر کال یې جلا جلا هدفونه وي. بریټ میلر وایي چې ځینو کلونو کې موږ د هغو ښځو د نجات لپاره پیسې راغونډې کړي چې د جنسي تجارت لپاره پلورل کیږي. موږ په افریقایي هیواد بوټسوانا کې شاګردان لپاره قلم او کتابچې هم تیارې کړي. همداشان یو کال مو د جنوبي سودان د کروندګرو لپاره تخمونه راغونډ کړل چې هغوی ښه فصلونه ولري. جارج میسن پوهنتون کې شاګردان د جلا جلا مقصدونو لپاره پیسې راغونډوي. دوی د لړ کې خاص کمیسیونه هم تیار کړي چې په یو مخې لیکل شوي مهاجرینو سره مینه وکړي او په شای لیکل شوي د جارج میسن د مینې ونۍ. دغه کمیسیونه په $100 خرڅیږي او پیسې د مهاجرینو لپاره د مرستو په کار کې مصرفیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا راټول سره اوسئ.